طور جدی در آن افزایش یافته است.
په افغانستان کې اوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار فرشته سحاک مخته وړي خو لنډ خبرونه لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیسټم او د دې هېواد په پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنۍ او زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بینټ هم د دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسمو ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکې د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د بدخشان ولایت په یوان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو لنډ کروزر موټر د عامو په سیند کې ولوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او وویل چې د اسرائیل پوځ په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو درې سوه مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پاوز په غزه کې میشت اوسیدونکي له کړاوونو او ستونزو سره مخ کړي دي خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي دي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی سلامونه. فرشته ساحه که ما د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2023 کال د دسمبر په 24مه د یوې پریکړې له مخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېده. په ورته وخت کې د روانې وونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وې چې په روغتیایي برخه کې د خزینه او په برخو کې کار کوه او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه لدی فرمانونو څخه څه دي؟ دا ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمي یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ. پیل کو میرمن کډوخیل. نه میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې شاه په شاه دوی فرمانونه صادروي؟ آیا د دوی دښمنی له ښځو سره ده او کدا د دوی خپلې کړنلارې دي؟
سلامونه او درنوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیسته ده له مغه ورځ تر نن پورې زه فکر کوم او راس په تر بل دوی د افغانستان ولسره دښمنی راخیسته ده. دښمنی په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو جونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده، ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې تاسې یو بس لا یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي یا معیاري خدمات موجود نه وي او یو نامعلوم سرنوشت دی، معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی، ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمني له خو سره کوي، دوی که دا چا ورته ویلې او مشورې ورکړي وي چې تاسو له دغه زیاتي نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلي، په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي یا ولس کنټرول کوي یا الا ملي پاڅون نه مثلا مخونی سي، دا یو غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتای وکي د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپل لاندې کې و همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل ده، چې ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري، دا خود په خود باعث دی کې سی واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ، او بیا دا ورځ بلرې نه چې په یو دم کې خلک راپورته شي، بیا به هیڅوک مخته نیول شي. خو راځو په دې باندې چې ورځ تر بلې چې دوی مثلا داسې فرامیل لټوي، الله چې همدغه نیمه عالي طبي مؤسسات فعال وو، لکه په قندهار او په لوی قندهار کې چې دوی ډېر یو پراخه پیسله موجودیت لري، یا حاکم دي هغه پخوا تللی، هغه د شروع ده تللی، په بل اخر وخت کې متوجه کیږي یا څو چا بل ورته راپور ورکړی چې بالا باقی افغانستان کې دا اوسم پرانستی دي او بند شوي نه دي، نو مغه و چې دا اوس دغه آخري فرمان هم صادر که چې دا هم بند شي، نو په دې بندېدلو سره واقعا د افغان ولس د صحتمندي او د سلامتي غم نسو سره کمري او کار شي چې کېږي، د دې مسؤلیت نه ده. خو چې مقصد کزی من نشو فکر که پدی بانی با اولاس سمرات چه خوار سی، زلیل سی، بیچاره سی، مایوس سی، مو غمری با دی با لغختن نا، لعتراز و انتقاد نا، با لاس وقت لیوتی با اول بانی حکومت کردی.
بیرته به هم تاسو سره وګرځو، میرمن کډوخیل ورزو، مختار صاحب ته. مختار صاحب، تاسو راته کدا وایي چې په دې وروستیو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړی دي، خو یا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه غني او دغه چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت ته اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په دفو کس وکړو چې طالبان د افغانستان منافعو ته یا د افغانستان منافعو ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغسې حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل، بیا د پوهنتونونو تړل، د طب د برخې محصلین بې سرنوشته کول، د پردیو د اجنډاو د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود، متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ثابت کړ. له بل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلو نه د استبداد پر محور څرخیږي، زه په دا اندو باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري، متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاري ورسره دی، خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی، نه په امریکا تر تړاو لري، نه په بل ملک تړاو لري، دا د انسانانو فطری، انسانی، سیاسی، اخلاقی، اسلامی او بشری حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله اخوند د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل ارګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غوره لاره دا ده چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي، او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی، او دغه صف باید په نږدې طالب ته چې نور پر داسې مسایلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن منځته نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیر زیاته مننه مختار صاحب، بیرته به هم بحث کې تاسو ته وګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کیږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان کو غواړي چې په دغه سي پابندوي باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دوه انتهایی سادهګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا همداسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې. طالب د اسلام په نامه باندې راغلی دا، او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضعیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې شي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوه کې، پاغه کې یو همدا ده چې امریکایان به ورته سلویش میلیون ډالر د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبی مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې درې تر لس مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جی ترسیږي؟ خو طبعاً د دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیه ده او چین ته دې هیوادونو ته خطر وګرځوي. په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک رالوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیاریږي، انفجار ته هم تیاریږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی د ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او دغه نه د امتیازات واخلي، دوی ته فکر را ده چې اول خو د خدای تعالی قران عظیم شان ته مخ ور واړي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قران کې فرمایي و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یې پریکړه او فیصله وکړي او دوی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړی دا چې علم په نر او په ښځه باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوی دی. په قران کې چې کله دی الله رب العزت اوامر راضي او الله خپل احکام بیانوي نو په غځي کې وای یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی. دلته نر او ښځه دواړه مخاطب دي. د قران ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه لپاره. اولین آیت د قران هم عام ده چې الله فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق ولولی، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله اوه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرې دی شي؟ هرگز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابرۍ نو بیا څنګه د الله په دین کې په قران یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سی او بل قشر چې هغه مور ده خور ده هغه میرمن ده هغه د مونږ بچی ده دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قران عظیم شان هغه اعتدال د پښتون لاندې زی. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر الرازقین خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده او تاسو دلته د روزی تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي دا کاذبانه شعارونه دي او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ ورکئ زموږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی تاسو مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب د حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دی فقط معنی نه جوړیږي، طالب دی د دوه مخه ونیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خوایم نظر نورې نړۍ ته په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سی. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیم اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل شوي دي. دا درې کاله یو وی عمر ده. په درې کاله کې د خلکو د تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولای. نو انداسې به درې کاله به لس کاله تیر سي، لس کاله به شل کاله تیر سي. خو که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته لاسو سي، موږ ټول افغانان یو، موږ پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوي دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی اس آی د ماموریت لاندې تربیه شوي، د هغو ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دو مخالف دي. تاسې لاړ شئ د نورې نړۍ علما وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پا پاکستان، لاهور، کراچۍ دی جوونو کې درس او سبق ویلی ده، هغو دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کېني. ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه زهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، اغو ته نزدک کړی کړی دی، اغو ته احترام قائلو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه چې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاد، بهترین معلم، بهترین مربی، بهترین خدمتګار د ټولنې لپاره، د خپل کور لپاره، د خپل لکه څنګه یو کده چې ښه اولادونه تربیه کوي سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې، د طالبانو کړنې د اسلام د قران د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاش کې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب دا او 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 میرمن شینکی کړو خیر دته دي، کاش کې طالبانو د خوانه هم یو څو کوي چې دو کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قران لولو اقرا فکر اغلی، مونږ خو چې قران راغلی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون دم پکې لوستلی، مونږ خو چې قران لولو یا ایها الذین آمنو لوستلی، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا اساس ملا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب مخالف ده، خینو دا 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 ملا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چیرته ناست ده؟ معلوم نه ده چې انستو که جن ده شتاو کنشتانه او ټول دروازې تړلې دي. نو په کاداش ده طالبان هوش تراسي، فکر تراسي، اسلام تراسي، در غیر از آن نو دا ولس په مقابل کې راپورته کیږي.
مننه محمدی صاحب، دغه اختلافات او تدوی ترمیز اختلافات او تب بیا هم راوګرزو په ډیره بخنه چې تاسو خبره پرې کومه دلته دغه د اختلافات موضوع ته به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافات به هم سره خبرې وکو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار د پاره داسې نور موارد نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه له شروع نه د دوی سره د دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالفه وای مخالفات یې ونه کړلو. کوم زر مخالفات هم که رامنځته شوي، دغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان او میرمن خاصته ومکړه او په کڅنګ کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوهې پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطعاً آماده شورای امنیت نه صادروي دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. که نو دوی کولی شي دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت کړی وی یا فشار راوسته وی، اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي. دغه دم چې کولی شي په ازبکستان کې کوم غواړي ونیسي مګم نه نیسي، یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ میشته دي. او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې د قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت همدغه طالبان حکومت سقوط وکړ په څه رقم په بې عزتۍ باندې، مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی، دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بې معلومه ده چې په څه شدت باندې کولای شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار راوسي نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق تر منځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاک هر نمې چې یادوئ، دا په حالت شکلګیري کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما بعد طالبان یو بل لمن ته ونلویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي، مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود د طالبانو شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم ضدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړې. نو په همدې خاطر زه فکر کومه چې بین المللي ټولنه کومه اشتباهي سکله متوجه شوې او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یم شاید همداسې پلان شوي ځکه چې هغه توافقنامه خو همداسې یو شی ده، هېڅ حتی مشروطه نه وایي، حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کومه بین المللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل، نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده، او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده، بالغه که وغواړي اقدام کولی شي. او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، هم دارنګ ازبکستان په دې ډیر ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې خپل نفوذ استفاده وکړي او دې ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دیو غواړي اته دغه د دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډیر په جدي شکل به پروسس شي. د دې مسائل ته یاسي چې کما سره دې په مقابل کې دا کیس رسمیت پیدا کی ان یا مثلا د کومه کونه صبره مشروط سی یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د دې مختلف وسیلې دي چې دوی کولای شي هغه استفاده وکړي. مو زه فکر کوم چې دوی نه کوي یا خود منطقوي رقابتونه دي او بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبان په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
رضیا تمننه مېرمنه کډوخه له بس کې بیا هم تاسو ته راوګرزو. کاغلی اساق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته. د کاغلی اتمر تاسو خبرونه ته خرغلی په دغه برخه کې کدار ته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډه سره نیسي. دوی ته څومره د طالبانو درواک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د خزو حقوقونه مهم دي؟ دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه نکيله. چین، روسیا، ایران هغه هیوادونه چې تاسې یاد کړل دوی د طالبان اوسني نظام سره تګ و راتګ و راشه درشه لري. د دوی طرز فکر د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او د دوی د تعلیم او هغه محدودیتونه چې طالبانو په دوی باندې راوستي یا هغه قانون یو المعروف چې اوس طالبان ایستلی او خلک هره ورځ د دې نه کړیږي، د هغوی طرز فکر دا نه دی چې دوی دغه مواردو ته متوجه اوسي. د هغوی طرز دید، طرز فکر دا دی چې هغوی خپل ګټې او منافع د اوسني د طالبانو د نظام نه غواړي. او هغه یو خو دغه د ترهګري مسله ده چې ترهګري ډلې په افغانستان کې شتون لري او دا کېدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونو ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کېږي او داسې ویل کېږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کېږي او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغه هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې لکه چینوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډیر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، اروپا کې، په نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه گذاریګانې کړي دي او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شلو کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه گذاری کړي او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه گذاری یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لار نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم، او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اروپا کې ځینې چې دوی د دوی هیوادونه تهدیدوي د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره، دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیره زیاته مننه غلی یاتمر له ستاسو له څرګندونو نه. بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورزو ښاغلی مختار ته، ښاغلی مختار تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه د دغه نه بعد د دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که پهونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیزه نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې دی او ناپیلی متوازن ستراتیژیک سیاست په نتیجه کې ونشو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې د ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی. که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادخور موضوع وګوري، هلته څه ونشو توانیدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وشي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بې ځایه بې معنا استراتیژۍ په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرېښود، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت بیرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي وو چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې دغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانیدلی د یو بین الافغاني ملي او ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبان دی خپل سیاسي فشارات دي فشار دي دي په سفرونو ولګي دي پاسپورټونه دي ځات کړي هغه ملکونه چې دی آی سی سی عضویت لري د طالبانو سفر دي په قطع کړي خو متاسفانه تر کوم ځای پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او دی آی سی آی سی سی دغه تاریخ ملتلی دی او فشار دی او دغه فشار به موقتی وي طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو دې ته متوجه شو یو چې دلته قدرتونه یو حالت بل قدرت منځته راځي بل قطبونه منځته د چین ځانته یو ځواک دی روسان ځانته یو ځواک دی فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي بلا قید او شرط هر څومره زر کول شي د انجونو ښوونځي د خلاص شي بلا قید او شرط هغه خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني نه د افغانستان تاریخ مني نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني بلکې هغه خلکو ته طالبان مشروعیت ورکي طالبان تبر په خپل شنه په خر وهي نو د افغانستان د ملت نه مغشتنه دادی او د هغو طالبانو نه مغشتنه دادی چې دوی په صح کې دي د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی د دغه امیر په مقابل کې تاسو پاسون حق دی ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخبارات او اهداف په افغانستان کې پلي کوي هر هغه
ډیره مننه
کاغلی او
خاغلی مختار بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو په ډېرې بخنه چې خبرې مقطع کوم دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي په دغه به هم سره بحث وکړو خبرې به وکړو وس خاغلی یوسفزای هم را سره په خبرونه کې دی خاغلی یوسفزای په دغه تړاو دغه فرمانونو تر شا د گاونډیو هیوادونو څومره لاس دی آیا دغه خپل یو کس چې خپل مشهول دی او د ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالیدلې نه دی دغه شخص فرمانونه صادروي او دغه په مقابل کې نو ټول خاموش دي آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد کې د نور خواو لاس ده او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي
مننه د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده او کو ګوري طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې یو دي کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا د ډیر زیات مشهور وي خو هم دغه مدرسو خلک وي عاجز خلک یو ناصافه قدرت ته ورسېدو څوک په کیمران شول څوک په وزیران شول څوک په دارالفتاو د ستر محکمې رئیسان شول او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوی ولنه دی عمل یو څه بیک گراوند او مشکل وی بل خصوص د نوی طالبان چراغ لیدی په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني
خغله یوسف زای په ډیر بخنه سره دغه شخص چې شتون یې ستاده پټولنه کې نو ول دی یو امیر پتوګه هر هیوات ځانته میکانیزم لري د هر هیوات حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته یو میکانیزم شته د کله چې یو حاکم یې په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي هغه کاسه د هغه کاسه کړنلارې قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده نه خلک لیدلای دی صرف غاګ دی چې پورته کیږي فرمانونه دي چې صادریږي نور د یو مشهول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي
د موضوع ته چرشو فرمانونه خو معلوم دي طرز حکومت معلوم ده امارات په نوم باندې دوی داوا کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته ودا ده دا شخصیت مهم ده چې څه کول غواړي افغانان غواړي چې د د پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوال ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډېر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کې نه واپ دی ورستوي کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزونه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي ته تاسو پریکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په بدتی رو ازینی مشران په دې تیرو درې کالو کې به چې کله خپل موقف څرګندول تر څو دا وخی چې باید جنکو مکاتب وي درسته انجینری خځې ته ضرورت نه وي، پیلوټ خځې ته ضرورت نه وي، هغه به دا موقف پر کاو چې اقلن د صحت په شوبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې هغه ته صحت ورسیږي. نو تا ډول پریکړې چې اوس کیږي واقعا دا په دې معنی لري چې دلته د دې ملت سره یو ډیر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو د تیرو درې کالو کې چې په نرمه لهجه به خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانی کې چې باید دا خو یو ضرورت ده او د میرمنو د طب برخه دا یو حشد ضرورت ده او د محرم او د پردی پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کې خود له خپلې طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري. ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران دي چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانان دپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی مسایل باید حل شي، هغوی نور په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي محمود دی بچاوي، هغوی به چې فضلته امن وي یو څه د خلکو د ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره یعنی مسلمانانو
سره خغلی یوسف زید د دوی دغه پریکړو د دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف پایتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې تر پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو دغه دلیل لمخې د هغه نه هم. نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول، هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیث او د قران اصول هغه د دې اجازه ورکوي او د ټولې نړۍ مسلمانان دی تر مونږ خطا کوادار مسلمانان دی غوی دی اجازه ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب دا سی فکر کوي چې نړۍ ما سره دمره حکومت پر رسمیت نه پیژني په عکس العمل کې دی د پاره چې غوی ډیسټرب کما یا غوی په قهر کما زه یا داسې عمل اجرا کومه. لکه په یو کور کې چې فوکس وي چې هغه یو ښه خوشاله کورنۍ یو یو کس پکې داسې فکر او دماغ والا پیدا شي چې هره ورځ خپل کور ته مشکل راوړي، د کور خوشحالي په خفګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دی دغه یو ډول حالت سره مخ ده. د طالبانو حکومت دیننه اکثریت د دغه پریکړو خلاف دی او دغه پریکړې نه غواړي. خدا چې بې وسه دي، لکه څنګه چې ملت بې وسه ده دوی هم بې وسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده او زه یو ډول دا یو ډول فکر وي کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم او عقلي کامل او عقلي کل زه یم. نو دغه یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو افغانستان په تاریخ کې دا ډول پلیک ډیر کم شوی دی چې میرمنې حتی د هغه حقوق نه چې میرمنو لپاره ضروری دی. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو میرمنو ضرورت ده هغه هم بند کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډیر وروسته پاتې ده. خلک د ملت فرار کوي، اقتصاد نشته ده، او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي. یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړونو ستړي شوي دي، دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي، دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بالاخره دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو ته تلای شي چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي،
کور ودان کاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. میرمن کډوخیل، څنګه چې کاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري، ځینې کسان شته دي چې دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي، خو ولې دوی په څرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي، په څرګند نه ښکار کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه دریږي؟
باید دوی جواب وای، ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویل چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه، یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکوي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسف زیف صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا کوم پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، او یا دا ولس د چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولی شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهمه دي. او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده. همدغه به ملي ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي او هغه به دغه وکړي چې بس افغان ته دین په مفکوره سمبال کوي او بس مغدین د دې بزام ځانم په واسه او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي، ځکه چې موږ دین خبره نه، ځکه چې موږ ته په مدارس کې غلط تدریس شوی دی، هلته موږ غلط خبرې کوي. اخ واقع اسلام او اسلام کله هم ان په اسلام کې راغله چې یو انسان ژوند وشغل لکه ټول انسانیت دې شغورلای، او یو انسان د کومل کله کټور انسانیت چې وژلې وي. یعنی موږ هغه د پاره غلط روایت باندې په قران نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې خپل رقم دی مریض افکار خوند مې یا غلط ده یا به اعتبار ده یا ضعیف روایتي ما ورته مهمه دي، اما هغه اقرار ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو تر هغه ولول تخلوص تر احکام څنګه محمدی صاحب وویل عام دي عمومي دي نه روخزل لپاره دواله ده، او په اسلام کې برتري په اساس جنسیت نه ده چې در برتار ووسیږي د خزل لپاره، بلکې خزل ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه هاته نه لري. نو دې خاطر از فکر کوم په دې کې ام دغه منطقه استخبارات ات غربيان کله چې د روس په وړاندې مسامه بن لادن هم طرفه تر دې چې تراغه د پاریس روس په وړاندې وځيږي، اما کله چې خپل هدف ته ورسې بیا یو پټور رس بدلېږي. همدارنګه افغانان نشون مهمه نه ده، په مليون ها عمره شو د شوروي په جاپ مقابل کې، او همدارنګه د غربيان د ناتو موجودیت په افغانستان کې په اخر کې ورس کې موږ قربان يم. دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړ شوې ام دغه سمې الحق او نه پیغام مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن خپل ویلي چې تر 15000 جنگیانه موږ افغانستان ته لګلو ولې دی لګلو؟ اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منسټر کېږي، خو په افغانستان کې یو جلکې ومصفته نشته لاله. در طول استخباراتی لوبه ده دغه ټول سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تطمیع کول دي ټول هم دغه بینلی برنامه دي چې په یو مظلوم ولس باندې تطبیق کی او خاص اول د قربانی دي ځکه چې نیمای نفوس چې حل شو د نیمای نفوس خپل خود په خود فشار لاندې راځي یا پر اټلینک کې به د رقم انسانان بلوي کی کبور به سواد پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطی تربیه شي هم بل ستونزه جنجال ده د دې قربانی اول قربانی خو افغانان بیا منطقه او فرا منطقه به مطمئنه نه اوسي غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دې په امن کې نه نه ټکنالوژي له برکت به ستا قربا هم بربادي خواته روان دي نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا د افغانستان سره لاس پر
مننه میرمن کړو خیل
او منطقه او به ملتول فقط څنګه سلبي دي او کله کله ځینې د دروغ هم در دې موږ سره کوي
مننه خبرونه کې وخت ډیر کم پاتې دی ډیر زیاته مننه میرمن کډوخیل اغلی اتمار آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکي د دغه فرمانونو د درولو د پاره او برته د زده کړو د دروازو د خلاصولو د پاره او یا د نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحرانی وضعیت نه راووزی
پاسیبلی دل چه دوهای که هم زین افغانان دا خبره که ولی چه طالبان اگه طالبان ندی ایکن کلا چه طالبان وقت دو رسی دل تاسیبلی دل چه دا اگه نبتر شوی او تر دی دری کال پوریم خلق هم دا چی خواهی چه طالبان سمیگی طالبان خلق سرمینه لری طالبان دنجونو ده مکتبونو دروازه خلاصی گی همیشه ما ده خبری که دلی نن منگا اغا آخری میخم دنجونو دزدک رو پرتابوت بنده او اهل او اوست منگا پیوی چه نه خبره بل رقم ده خبره ده نده اغا کسان چه ده طالبان ده پار از پیناوی که و اغا کسان چه ده طالبان ده پار رابیگری که و اوست را دیشی ده خلق و زواب ده اوهی چه دوی دغه درې درې نیم کالم تم دینم باندې طالبان تا زمینه د دغه ظلم د دغه بربریات د دغه ستم اجازه ورکړه بل خبره دا ده چې یوسف زای سره وایم افغانستان تلویخ میلیونه نفوس لري تلویخ میلیونه د دې بندگان ندی بلاخره غصب را وصله سر ته راځي منګا خپل تاریخ کې په درې سوه کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زورو په ټوپکو په برچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته چې دوی د یو لوی پروژه دغه استبدادی استعماری امپریالیستی پروژه یو برخه دی لیکن کله چې دغه امپریالیستی و استعماری قدرتونو اهداف سرته ورسیږي بیا دوی د باطلدانی کاغذ دی یعنی تاسو په دې باندې یقین وکئ او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو د پاره د یو خدمتګار حیثیت ولري د خلک حاجت دی پوره کړي خدای په قرآن شریف کې حکم کړی دا حکم دی چې ای امیر ای سلطان زه تا ته وایم چې تاسې د خپل د ولس د حاجتمندانو حاجت پوره کړئ تاسې برعلاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ د هغوی حق خوري د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړئ د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کالو د څلوېښت کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړئ تاسو د هغه حق نه ورکوئ نو تاسو څه رقم مسلمانان یاسته غیر د دینه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار کوئ او هغه پروژه معلوم ده چې په پاکستان کې دغه پاکستان اوسنی حالات هم علت دغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ، په خپل ولس زړه ونه خوږاو. دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو. د اوسنی د طالبانو د حکومت هدف هم دا دی چې دلته مدرسې جوړې کړي، څلوېښت پنځه څلوېښت زره مدرسې جوړې کړي، او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه سنبالي. دا د یو لوی پروژې یوه برخه دی. خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي. زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږئ. په واقعیتونو باندې که تاسو واقعیتونو باندې پوه نه شئ، موږ به شل دېرش نور کلونه هم همدغه حالت کې تېرو. نو
مننه غلی اعتمار، د سرګندونو نام د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی، په بخښنه سره چې خبرې مې ستاسو قطع کړې. ورزو خاغلی مختار ته په د خبرونې په وروستۍ شیبه کې کلند راته وایي، د دغه سي حکومت چې په فرمان په سر صادروي او خلک ناراضه دي، د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده، دغه سي حکومتونه به تر څومره دوام وکړي؟ دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي؟ میرمن کډوخیل، که تاسو دغه پوښتنه ته ځواب راکړئ، ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته، دا یې مهرباني.
ها معلوم ده، دا مربوط دی ده چې څومره به ملي ټولنې دوی ته حوصله کوي، همدارنګه افغان ولس د دومره د ظلم او زیاتي څومره نور برداشت کولی شي. زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شی چې خپل حد لري شي بالاخره دغه حوصله له برېزه کېږي او خلک مجبور یو پاڅون لپاره یو مقاومت لپاره، هغه وخت بیا دوی ته ډېره سخت تمامه شي. خو یو بل لارې هم شته، دی مربوط ده چې خپله هغه څوک چې دعوا کوي چې مخالف دغه حرکتونه یا دغه فرامینو دي یا دغه سختګیری، او ځکه چې موږ پیږو چې دوی خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي، نو دوی باید لاس په کار شي او دغه فرامینو مخه ونیسي. که دوی دغه مخه ونیسي، زه فکر کوم دا به یو مثبت اقدام له داخل نه به ډېر اسانتر وي او دوی اما دوی په قدرت کې پاتې شي، اما ولس پر راځي او بالاخره ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبرو کولو وخت به ورکړی شي او هر څه به آسانه شي. غیر دغه نه فکر کوم چې حتمې ناورین سخت شي، موږ عمره پایله به ډېر سختې وي، زر یا وروسته به دا تغییر بدل شي.
ډېره زیاته مننه اغلې کډوخیل. د خبرونې وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو، فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمار په ورستۍ سرګندونې مول راته لاند وکړه. دغه صحي سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي، آیا دغه شمیرونه اخوا به دوی نور څه کار وکړي؟ ځکه د افغانستان صحي برخه د فلجېدو په حال کې ده، یا دوی خپل غبرګون خپل
حاکم ظالم نظام تا سرخ کتا کوچاغا پخپل بچیان باندی پخپل لرگان باندی اغا رحم نکی. تاسوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جونیکیان درس و سبق ویل دا بند شوي دي، په دې کې دولس زره قابله وي، په دې کې نهه زره نرسانې ټریننګ کېدي، په دې کې شپږ سوه فیزیوتراپیستان وو، په دې کې څلور سوه پنځوس انستیزیست وو، په دې کې زر تنه پروتست ډاکټر د غاښونو. نو دا ټول مجموعه که تاسو حساب کړئ تر پنځه دېرش زره پورې رسیږي. دا نو د تاریخ یو ډېر لوی ظلم دی چې په دې وطن باندې چې په خپل اولاد باندې موږ کوو. نو نظام خو دومره ظالم نه وي چې خپل اولاد باندې د تعلیم هغه تعلیم چې د دې خزه د دې لور به لاړ شي نارینه ته او دارینه د دې د خزه د اولاد د زیږیدلو عملیات نارینه وکي. آیا دا زمون تاریخی شرم نه ده؟ مونږ د دې د هغه زیات او شرمیږو. یعنی دغه نظام بیا د اطاعت وړ ده؟ زما حق په ولس باندې ده.
ډیر زیاته مننه د قدرمنو میلمنونو، ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره ګډون وکه، باسي را سره وکه. تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي په صفو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله. مننه چې تر دې د مر سره وي. تر بلې ونی مو خدای ملشه.